افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنه ریاس نوري هرکلای کوم. وووري چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. دا په داسې حال کې چې شپږ ورځې وروسته د دواړو لورو استازي بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره خبرې پیلوي. دا چې دغه څرګندونې به په دې خبرو څه اغېز وکړي چې چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی دی او پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ارګ وایي د طالبانو جګړیزه تګلاره بدله شوې ده. ولسي جرګې د کابل ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړ او د هغې لاسلیک یې بې اعتباره کړ. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي سږ کال په ټوله نړۍ کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګ ویاند و خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره سره هممهاله خپل کړی ده.
طالبان حمله کوي او بیا له خپ انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هممهاله دی شروع کړی.
ارګوای له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وجنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکی کسانو، مدني فعالانو او خبريالانو په هدفي وجنو کې لاس نه لري. دوی تور پورې کړي و چې دا د دولت کار دی. ناپیژنده وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزای وایي پر دغه کس چې هویت یې لا نه دی معلوم د ښار څوارلسمه حوزه کې برید شوی دی او برید کوونکي چې په موټر سایکل سپارو و تښتېدلی دي. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله چې نوم نه اخلي وایي وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو اونیو کې شپږم هدفي برید دی چې کندهار کې کیږي. له دې وړاندې د کندهار د حج او اوقافو مشر یو ورته برید کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د افغانستان ولسي جرګې د کابل ښاروال داود سلطان زوی څارنوالۍ ته معرفي کړه او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغه وشوه چې ښاغلي سلطان زوی د وکیلانو استجوابیا غونډې ته حاضر نه شو.
ولسی جرګې ته د کابل د ښاروال د ناقانونه ګمارونو د هوا ککړتیا او ښار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلي وو. پریکړه همدا وه چې ښاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي خو هغه حاضر نه شو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطان زوی د جرګې کمیسنونو ته هم بلل شوی خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروال ویانده سمیرا رسابیا وایي داود سلطان زوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی تللی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي 2000 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوی دي. دغه فدراسیون نن په خپل کلنی راپور کې ویلي 20 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په آسیا پاسفیک سیمه، ولس په امریکا، اته په منځنی ختیځ او عرب هیوادونو کې، شپږ په افریقا او دوه په اروپا کې وژل شوی دي. راپور کې افغانستان، پاکستان، سومالیا، فلیپین او مکزیک د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوی چې د خبریالانو ژوند ته پکې ګواښ ډیر دی. تیر کال دغه فدراسیون د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې 9 پیښې ثبت کړې وې. په راپور کې راغلي 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې د پیښو شمیر د 1.5 کال مخکې، یعنی 1990 کال شمیرو ته ورته دی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغه چټکه خپرېږي او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلی. د وایروس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه شلو هیوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد د بیلابیلو واکسینونو ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو جنایي دوسیه پرانسته ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړې دي. دغه دوسیه چې تیر ورځ پرانستل شوه نوې پوښتنې راپورته کړې چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي. الکسی ناوالنی بیا پرون د دې دوسیه تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼه ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسانو وژني چې د ده د غلا پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمیر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 538 میلیونه روبله چې 4.9 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له قصیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې ورسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې کم یوونی وروسته به مرکچان بیا د طالبانو لاستاو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. آیا دا ډول څرګندونې پر دغو خبرو اغیز و نکړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه د چارو دی وکتونکو نظر اخیستای. په افغانستان کې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمیر نور هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
دوی وعده وکړه چې وروستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه په حکومت سره غږیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 5 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د خبره دی ولسمشر ویاند صدیق صدیقی انکړی او ویلي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وخی، څو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری ووسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته د راتلونکي سیشن بې په ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې پیل شي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
ولسمشر مانی په کابل کې ورسته هدف وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار پونوم د هغه ستراتیژي برخه بولی چې په خبره یې د سولې پونوم یې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی لدی بریدونو موخه د ویری وحشت او ناهیلې خبرول دی او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلې صدیقی زیاتوي لدی کار د طالبانو بل موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف خودل دي. سولې دی لاري وکول شي د سولې په خبرو کې برلاسي ووسی. ولسمشر مانی وای طالبان په پدیکار سره د خلکو لکره کې پراته بل سپلاس را نوړي. د ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال
طالبان حمله کوي او بیا له قصیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي. دوی غوړي د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوه اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو حقانی شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت دایدار دوي. طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې روسي هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رات کړل. د افغانستان حکومت داسې مال هدفي وژنو د سوري خبرو سره تړلې موضوع بولي چې تمره د مرغومي یا جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل که څه هم د ملي مصالحې علي شوراوي تخنیکی کمیټې پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلارې جوړ کړي. خو د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی وايي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي. خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښ دینی عالمان او مخکښ قانون پوهان څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او دراتونکو نظام څرنګواله دی. د افغانستان حکومت وايي د سولې خبرو د خبر مختګ لپاره باید اوربند او شیاغه غوښتنه چي پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي خغلی اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او کولای شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
و امرل چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې ورسته یو کې د سولې په نوم یو نوې ستراتیژي ته چې بریټ کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. په همدې موضوع کې تم کې یو د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داس مهال پوري کوي چې څه کم یو ونه یو ورسته یعنی شپږ ورځې ورسته د راتلونکي سیشن به پورز به مرکچم بیا د طالبانو لاسته سره د سولې دوهم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې امپایل کړي. په دې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له پو فاروق بشار سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه پیلیدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او د افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپل اورېدلي دي او تاسو په خپله نشر کړي دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سری په ثابت شوی دی. چنانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته په خپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش یې ملامت کړی یا داعش یې نیول شوي دي. نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره که هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیلی دی چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم ځکه چې دا داعشان د طالبانو ډلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو له دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو او دغه مذاکرات که مخکې لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بلې،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته تر اوسه دوی د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
بلې بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کېږي وایي افغانستان
ولې سره بشر صاحب لدې مخکې هم ډېرو حملو مسولیت نه دی اخیستی. په تېر بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټاپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت ترې یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېر بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان پیژنې. دا د تیرو 19 کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستره لاسته راوړنه بلل شوی. په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبانو وتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اور کم وي په افغانستان کې، او زمنا دا زمینه مساعده شي چې د افغانستان او ګولو سره دی یو اصول وکړي. هغه اله چې دا تقریبا 5000 بنديار یا 5000 بنديار خوش شو او په دې ته چې سره دی ویلي و چې دا اور کم دا غږی فرانس په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلي و چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل زیات نشي دا انفجار او انتحارات. حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر افغاني پوسو باندې حمله کوي او بیچاره عسکر او وژني او ملکي خلک وژني بم چاچول کیږي. دا ټول د فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو او نړیوالو ټولنې ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له بلاسي فلان چې کاساسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ افریقایانو په ګونډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګونډه
بشر صاحب
په لحاظ د دوی داسې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز دا سره راوړل شي غل دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي بله به څه نه وي.
د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشر او البته وړاندې به ووري چې په افغانستان کې درسنه یو شمیر ملاتړي بنسټونه وای په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شرز ظفر او یو شمیر نور هیوادونو سفیرانو سره پرون کتلی او هغه ورته ویل چې خبريالانو په وړاندې د شته غوښونو د پای تر سوال لپاره هڅه کوي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را بون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه.
د ازادي رادیو خبرونه د پټول افغانستان کې د غراز په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سل شر 15 په هم صفه وازی اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شرز ظفر او یو شمیر نور هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبريالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وایي راس ولسن او یو شمیر نور بهرنیو هیوادونو استازو پرون د رسنیو له یو شمیر مسولانو سره پر همدې موضوع خبري وکړي. په عین حال کې د اریانیان نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې کتنه کې د رسنیو مسولانو د خبريالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو او هدفي وژنو موضوع له دوو سفیرانو سره شریک کړه او هغوی هم په دې برخه کې ورسره ژمنې وکړي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې ورسره بلی د خبريالانو پر وړاندې ډیریدونکو امنیتي غواخونو درسنه یو شمیر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمیر نورو سفیرانو سره د موضوع شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وایي خبريالانو تشته غواخونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړی دي. خغلی خلوتګر د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن او د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
دا وکړه چې ورسته پیښې طالبانو سره بحث کوي او دارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړی ده او دغه پیښې رامنځته کړی ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي او دارنګه حکومت سره غږیږي.
د رسنیو له مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. له دې لیدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپل ټویټر باندې ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. خغلی ویلسن زیاته کړي دا شریکانو یو غوښتل چې د رسنیو له اساس سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او سره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لیدنه د خبريالانو پر وړاندې د غواخونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبريالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
د تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټولنیوز په خوانی وایي نیاماس یواش، په ننګرهار کې خبریال ملاله میوان، او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نگزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هیواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بې پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هیوادونو کې شمارلی چې د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان عام روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي چې په دې وزارت کې د فساد په تور لنیول شو کسانو د هر اړخیزې څېړنې وکړي. تېره ورځ لوی څارنوالۍ ویلو چې له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډو غوښتنې په تور نیولې. نور هله په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبری په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عام روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څو تنه چې تیر ورځ څارنوالۍ د ملي امنیت همکاري نیولي، روغتیا وزارت رهبری خپل اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او تحقیق وشي که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل وو نو لوی څارنوالۍ ته کولی شي چې دغه اشخاص سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عام روغتیا وزارت له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلي د لوی څارنوالۍ پلاوي له وزیر د هغه د ورور احمد شکران عثماني د کابل په یو روغتون کې د کارکونکو کاو سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدی او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړې چې دا مهال ترې چړنې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همداشان د قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د عام روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړمه ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا مهال ترې څېړنې روانې دي او لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
ښه اقدام د خو ځوان چې دوی ته لازمه جزا ورکړي او دا کیسه ګړندې چې موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول بسره د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دې تړکی په دې فکر وکړو که دا حل نشي موږ به ځینې اقدامات وکړو ولې بیا به هم زموږ دولت نظام او ولس په اصطلاح د فساد تر پوښښ لاندې وي او دا به هره ورځ وي موږ به کړیږو خو یو اساسي حل به مو نه وي ورته پیدا کړی. متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم دیو ملت په توګه او هم دیو نظام په توګه ناکام.
دا په داس حال کې ده چې لوی څارنوالۍ وایي درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 15 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړې. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر دغې د حقونو پر دغې فعال تور پورې شوی چې د سعودي عربستان ملي امنیت ته د زیان رسولو هڅې کولې. نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبې په ورځ د ښځو د حقونو یوه مخکښه مدافع په 15 کلونو او اتو میاشتو بند محکومه کړه. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر یو 10 کلنی لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته خطر پېښاوه. د محکمې دې پریکړې د نړیوالو انتقادونو راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقوقو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللې دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په جنیف کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلینډ سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 8 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولای شي او باید یو رغنده رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ او ځانګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الحزلول، ایمان النفجان، عزیز الیوسف، نسیمه الساده، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، عمل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دي ټول کسان را خوشی کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوې دي.
د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حزلول د شذو د حقونو له یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای ل 2013 کال راهیسې په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې محکمې د دې د بند 2 کال او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنی چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقوقو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د شوتو د موټر چلولو د حق لپاره او همدارازې په خپل هیواد کې له شوتو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقوقو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه شوې، خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
او سمې یو بل نړیواله موضوع د کورونا په نوی بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې وموندل شو، په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم نوی پیښې ثبت شوې او دا ښیي چې دغه د وایروس دغه نوی بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. بیا هم نور تفصیل به لمر علي بشیر څخه واورو.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژشلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نشي نشانه داسې شي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړسوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. کبل چې د کورونا وایروس دا بل بڼه په ډیر سرعت سره انتقالېږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړي چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یو اونۍ مخکې برتانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلینډ کې محدودیت اعلان کړ. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 15 لکه کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په همدې سره د خبرونه دوهمي نیمایي ته نږدې شوې یو. مخکمو په نړۍ کې د کورونا د نوې بڼه، د کورونا د وایروس د نوې بڼې په اړه واورې. تر اوسه پورې دغه نوې بڼه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت هم ویلي چې د کورونا وایروس په وړاندې واکسین به په شپږو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي او په لومړۍ مرحله کې به هغه کسانو ته چې ډیر زیانمنونکي دي دغه واکسین ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ویلو چې د افغانستان د وګړو 3% به په لومړۍ مرحله کې واکسین شي او په دوو کلونو کې تر 2022 کال پورې به په 5 مرحلو کې د واکسینونه نور واکسینونه هم افغانستان ته راوړل شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې خو اوس باسد الله لودین ته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګي ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره سره هممهاله خپل کړي. طالبانو را د حکومت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. ناپیژند وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په دازو واجه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارګزای وایي چې دغه کس هویت تر اوسه نه دی څرګند. خو یې بل سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایی لوا پیلوټ دی چې وژل شوی. د افغانستان ولسی جرګې د کابل خاروال داود سلطانزوی ترنوالی ته معرفي کړ او د هغه لاسلیک به اعتبار وباله. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي 2020 کال کې شپږ خبري اعلان او درسنوي کارکونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوی دي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغه بدلون مندل باندې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. او د روسي د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو جنايي دوسیه پرانسته ده.
او مخکې لدې چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، بیا هم اسد الله لودین سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په دوبی کې د فوتبال ملي لوبډلې روزنیز کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته ویل چې د روزنیز کمپ د فوتبال ملي فدراسیون لخوا په دوبی کې د ملي لوبغاړو د روزنې لپاره چمتو شوی وو. نوموړي ویل چې د روزنیز کمپ پای ته رسیدو سره هغه لوبغاړي چې له بهر څخه کمپ ته راغلي وو بیرته خپل کلبونه ته ستانه شول. نوموړي ویل چې د فوتبال ملي لوبډلې د درې ورځو لپاره د متحده عربی اماراتو د فوتبال په فدراسیون کې تمرینات وکړل. په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 افغان غاړو غدون کړي وو چې دوله سیل بهر راغلي وو. د غسیالۍ د قطر د 2022 نړیوالو لوبو کې د بنگلاديش په وړاندې د لوبغاړو د چمتووالي په مخه تر سره شوې. د وشو ژمنۍ سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د وشپې لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وینن پای ته ورسېده. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې له وشپې کلبونو څخه 200 تنو لوبغاړو ګډون کړی و چې 80 تنه یې د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شول. ښاغلی یورش وایي غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې د دوه ټیسټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په یوې پاړۍ او 45 منډو ماتې ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ یاده لوبه د دسمبر میاشتې په 26مه نیټه د سریلانکا لوبډلې په توپوهنې پیل شوه چې سریلانکا په لومړۍ پاړۍ کې 396 منډې وکړې. سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 621 منډې وکړې. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه سیالۍ به د جنوري میاشتې په 3مه نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. دا ونې د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکم شي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخه لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورتوي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو، په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.5% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې خلک کډه سولې خپل کورونو نه خارونو تر اله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دقانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1915 کال کې 3.5% وه، ولې 1915 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو که څه هم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته راړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوړه کړی دا اوس خو د دنیا په ډیرو هوادونو کې مثال الته خلک غریب دي حتی د سړکونو په غاړه وېد کیږي خو هغه غلا نه کوي مثال هغه دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجه کیږي چې دوی دند نه لري یا لفقر سره مخ دي دا کیسه الته نشته دي ولی دا د ډول توجه کیږي
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته ولی آلتا بیا یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلتا یو کس دی وگی دی یو دکاندار یا بل اغا بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي اغا ډوډۍ ورسیږي ورته کنه خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی یو بل ناامنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اوریدلی دی یو چانه قصه یو ملګری سره مثال دی ناستی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته چی شي راوړم لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه ځکه چې امنیت نسته دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي
مننه سیرت صاحب کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده
د چې اوس دغه فقر څنګه ورکسل دی باندې او څنګه خلک یو خزوند سره وګرځي او یو خزوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامنی بدبختی او جنگ دی چه هر چیرته جنگ وی ناامنی وی لکه دیم اول پس مخ که مقدمه که سیمال چه قرآن کریم دی قرش پا صورت که داوه چه امن غط نعمت تای دی زون لخاطره که پا یو ملک ناامنی و فقر دوار سر یو زای سی اغا ملک تبا کیگی نو لدینا مهم داده چه اول امن تأمین سی امن چه راغی امن خالی دانه دی چه فرزن جنگ امن پیغه سره که چه قانون مخیمال چه پلی سی حاکمیت دی قانون مجرم مجرم و پیزندل سی چوک چه پچا بانده ظلم که اغا او دی هر خوانه چه دغا ناامنی بانده دغا تاثیرات لری باید اغا ریخیه او جرلی دیده و چی سی بل اغا داده چه دی جرائم و تی توالی دا باعث کیدای سی چه فقر کم سی زکه چه هر چوک پا غخپل حدود حد و حدود که کار کهی بل ده چوک چه کار لری وظایف لری نن پا اداراتو که تعادل ده معاشاتو برابر نده یو کس گوره چه دیر گذاف معاش اخلی بل چه ده اغا دیر کم کار اخلی اغا تساده که ده اغا بشری انرژی هم زایی که گی ده او بلم که گی ولی دلتا دوم را آید نرسی که چه ده اغا خپل ده زون تا کافو وکی درست معاش خلگو تا کار زمینه برابر اول امنیت چه کل جول سی ده خصوصی سکتورونو پانگوانه دلتا ده چه اغا خلگو تا کار ایجاد کی فابریکی جولی سی ما چه مخی ولی آقا ولایتونه چه آقا او بلری سربندونه ارتا جول سی خلگو تا پا ده کرن پا برخه که کارون ارتا وسی لکه وز بعضی ولایتو که مونگ خی حاصلات لرو دی منو دی خربوزو دی انگورو دی تا سردخانه نسته ده پا آقا ولایتونه که چه خی پیاز و کچالو که دل تا سردخونه نسته ده دیل خطر با سردخونه جوری سی چه ترغو پوری اقلا ده دی خلق و خوراک و معیشت ده هم چه راتی چسی بیاد یو انسان زون تا کافو که فرزن پا مون کچالو پا وقت که کچالو پا تیار رو پی پا بیار رو پی بی چه کل سیزان خلاصی بل ملک دا سادر سی آل تا اغوی سردخانه دقا پا دو چند و پا سی چند مونگ تا بیر تا را واردیگی هم دقا سی پیاز هم دقا سی میواجات نوز مونگ اغا داده چه دولت پا اول قدم که ده کار زمینه پا خپل دولت برابر که تعادل ده معاشاتو ده برابر که مالیاتی سیدی را طول سی دی خلگونه او خلق دی پاقی مانداری سر مالیات ریست درخو دی دولت اوائید زیاد سی چی دولت طولو تا رسیدگی وی که بل داده چی بهرنی ملکونو سر چی دی آل تا دوی دی کار و مزدوری لخاطر خلق غواری آقا خلق گود سر دیگه که کمکون توجه سی انشاءالله دقا لاس بلاس ورکل سی دقا دی فقر کچب انشاءالله تیته سی
ډیر مننه سیرت صاحب درنه اوریدونکو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود زخمی ها مفتیده
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده
نه تعلیم نه تربیه کدام ها روزی ما بسر نرسیم
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت را ولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
خلک پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خیلاس په ګوتې او په چپ لات د شاخ د پاره مې اخستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اردونکو فیروزا یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزا پا مصر که اومندل شوا. دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزی خکل شبه چلور غارکی بی چه دی مصر دی ملکی د مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که لی فیروزی نه هم دی تزینه ولو او هم دی بیلا بیلو باورونو لپاره کار اخسته. چلا هم دی افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکونو خلق هم اما آغا پخانی باورونه پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری. لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غواگوالی، دستبند او داس نور جوریگی. ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویدهی تلی پا گوته بی.
ولازا ده هر واره چه کور تا زما ده ووز پا کور گیر زکت دیر فیروزی گوته لرما صرف یو شوق ده او ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زه چه لگ زمان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاس پا گوته او یو چپ لاز اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاکله خلک بیلا بیل باور نه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې کدی فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسه هم کې د شکل چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پروزي کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه ملدار یی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر ام فیروزه خو هغه ولا کی سی دوغه کیږي به سی غل ور نتیر سی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه غل دی کوم ضررونه لري هغه ضرر دی لباینه لور سی
اکثر کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي د کابل په نوی ښار کې داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي کیږي ځکه هغه د سپو کرکې چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د دې یو نمونه په شان باندې ځان سره ګدي دا چې استعمالي کې نه استعمالي خو یو نمونه په شان سره یې دی
دلته چې راغلی اوس سره هم فیروزه دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوخه کړه هغه میګه هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوخه کړل چې دا ورته واخلم
تقریبا قیمت څو کېږي
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمه غټي مغونه قیمت مو سره غټي خو د غمه پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړي مغونه قیمت باندې درکې ده درې نیم زرو نیولې ته ډېر زرو پورې مشته ده فرونه په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ به پارٹی چورته وای او خدای پامانی هغه کې ممکار نه شي رټولېدل نو د ټولو نمائندګۍ په باندې زرا خپلې موضوع به ورکوم
خیرې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي
د کار موده تمام شول نو ر بیرته ځي خپل مملکت ته
په اخره تاسو د فیروزی زیوار باندې نازوي
منګه البته په دې باندې کې د شي خالین چمړته وختو ځکه دامه د افغانستان ده نو د سې دوه درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښ ووري د لار له سعودي ری چل وکړم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ
دا چې د فیروزی په غمی جوړ شوې غاڼه څومره اخیستون کې لري فیروزه حکومت کیږي او اصلي کومه ده د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته وښی
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو نه معلومات اخلو اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی د څو ملکونو د دلته راځي یو خو د ایران فیروزه ده بل د مصر نه راځي مصری فیروزه دلته مرواج دي بل امریکایي دي بل د چینایي د مواد نه جوړیږي د هغه مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح بلیو
لږه وخت تاسو مخته ده ګوتې چې دي کنه په دوه کې مردان هم ستاسې ډېر غټي غټي دي
بله زنان هم دي
او زنان هم ستاسې درته وایي چې دغه مردانه ګوتې ډېر غټه ده دا په څو ده او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده دا په څو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي د قیمت او ارزش زیات ده او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي د قیمت زیاتیږي
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده زیاتره مشتریان په دې کې د سې کانفیزيګي یا مثال شک چې دا کوم یو په څه شکل لري خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وی پیژني بیا کولای شي چې هغه و پیژني او په غیر صورت سره دا چې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا خو بد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی
bale اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي ل فیروزی غمیانو نه نور شې نم سخت
دا د مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري اکثره د بندونه لرو منګه لاکتونه دي مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتا سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي bale
bale دلته په دې دوکان کې د فیروزی لاکت ماتره خود لایسي
د منګه په دغه شو کې اصلي فیروزی دي ټوله په تلاکه من کار کړی دي دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست ده چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکت هم دی بلې
دا په تلو کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دغه سیټ چې په الحال تاسو دغه ته ویني دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه ورکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا دی وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلق اخلي
او د منګه خلق اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره ډیر مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلق زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چت شوی قیمت به جک شوی ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه زما
ته سلامات اوسئ تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلټي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي په فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیا هي چاري
Let me know.